زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختار اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري هڅه او هان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمېر څیړونکو او پوهانو د کابل پوهنتون د استادانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د مني په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختار اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د معینې پوهنیارې سعیدې مژګان مصطفی تر څارنې لاندې او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیره شنبه په بلخ ولایت کې د هندارې موسی لخوا هنر د سوله ییزې څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتي کمپاین پیل شو چې په پایله کې به شپېته کسان د سوله ییز ذهنیت د ترویج په موخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی چې نظري زده کړې او عملي کار به دوه نیمې میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤول بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظري زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار او پنځلس ورځې به د بلخ په دوه ولسوالیو کې ترسره شي او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په موخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتي کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول ټال دوه اویا رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه ناستې او غونډې جوړوي چې د مشاعرو ترڅنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو له کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډېر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خر لاره بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي ترڅو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد چې له ډېر پخوا نه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وایي په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخته ترسره کېدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامداره ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سره راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامداره ناستې پیل کړې چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولۍ جوړ کړي او دا ټولۍ کلونه کلونه دلته وچلېدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې له ځان سره مل کړ چې دا د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ چې د هغه افغان ادبي بهیر برکتو چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بیلابیلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمېر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر یو سل اووه پنځوس غونډې کړې دي چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هره اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کرکتنه ای او ترسنگ ازاده مشایره ای وونه ای ادبی درسی چی او استاز رازی او په ادبی موضوع باندې درس ورکی ای او دغه ترسنگ بیا ور بسی ازاده مشایره او تر دا اوسه پورې لا د ختیز ادبی بهیر ادبی سفر روان دی او ملګری یار وونه په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیز ادبی بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادی غونو ترڅنګ د هیواد په کچه منځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول اونیز غونډو ترڅنګ د ختیز ادبی بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی سترې یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویاړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیز ادبی بهیر د اونیز غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبی درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکی اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنې ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بیلابیلو سازان راغواړو، دوی بیلابیلو ادبی مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پوښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي د راتلونکي اونۍ په گزارش کې. د دې تر څنګ د کرکتنې بل هغه یوه مهمه برخه د ختیز ادبی بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کرکتنه، په نثر باندې کرکتنه، په طنز کرکتنه، په ادبی ټوټې باندې کرکتنه، دا کرکتنې کېږي. دې ته په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ داراتونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعاله ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیا او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثارو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی د ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو یا اداري او ډیپلوماسي د څلورم سیمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیا، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی؟ څومره کې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زما راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې دا ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی. له لږ موده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیا د تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیایي برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي، او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي، دودونه هم دغسې. یعنې ټول د هلمند په سیمې پورې کوم تړلي معلومات چې دي، که تاریخ یې، که جغرافیه یې او که دودونه یې، ټول دغه مې راخیستي په دې کتاب.
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي، دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخي خبره توه. مګر دا جغرافیه کوم حدود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه کوم شوره دودونه مثلا څه ډول وي کده پر معلومات راکړي.
جغرافیه لومړی سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدل یو د هلمند مساحت، د هلمند نفوس، د هلمند د نمونې تسمیه وجه ده، همدارنګه کاني ذخایر دي، د هلمند فابریکه د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر لومړی فصل کې د جغرافیې راغېدل. په دوهم فصل کې اداري تشکیلات ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوارلس ولسوالۍ چې دي، څوارلس ولسوالۍ پورې اړوند دي، هغه مشهورې سیمې چې دي، یا هم د خلکو د ژوند سطح ده، او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دي. او د هغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیې درېیم فصل راځي، په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوی همدارنګ هغه ځینې مشهوري سیمې چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلاج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه هم پکې شاخص دي چې دا تقریبا 15 ځایه دا کلاوی یا هم هغه مشهوري سیمې راځي. په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مرخص دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه او همدارنګ زردشتي دین د دوی د هلمند خلکو ځانګړی دین و او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا 6000 یا 15000 کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنان وو. همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی دغه مو تشریح کړی دی او بحث مبر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده یا هم د چین لرغونې سیمه ده یا مصر د مصر ایرامونو دی د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخوانی کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي د هغو سره څه اړیکه لري یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و یا د خلکو ژبه سره کم هلته وه دلته وه دا ټول مې پکې راخیستی دي. همدارنګه په تاریخ کې مې د آریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته چې هلمند ته څنګه آریایان راله پر کومو خوا راله دوی او څنګه میست وله دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله او هلته واوسېدل یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره. د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي دوی واکمنان شوي دي هغه مې راخیستي دي پکښې. همدارنګه
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي او لږ کله د هلمند کله چاریان هلمند سیمې ته راداخلېږي دا جوته شوې ده واضح شوې ده چې د هلمند په کومو سیمو کې میشوه ده اکثر
آریایان کله چې هلمند ته داخلېږي د هلمند یعنې د اراکوزا د سیمې څخه هم راځي او همدارنګه د دیراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمو څخه د خوا څخه هم راځي. نو دوی چې کله راځي یعنې ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنې د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله. کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امورجزیانو کورنۍ یادوای سو یا د سفاریانو کورنۍ یادوای سو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدله ده یادوای سو همدارکه د اجمل خانی کورنۍ یادوای سو داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې اخیستې دي چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغونې کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي.
تاسو مینه ایز د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي خپلې مو کیزب کړي دي څه اړتیا مو محسوسه کړه یعنې لومړی مو اړتیا خالیګا مو ولیدل چې دا کار مو کوي؟
بلکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي باید په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخواني موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی یعنې هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړل دي خو موږ نشو ویلی چې یعنې د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړنه نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګه سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استاد هم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د دې کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره حده پورې ما دا ویلم چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په معاصر تاریخ کې درخصنی دا تر اوسه پورې په ډیرو کتابو کې د هلمند په صحیح پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې شوی. د هلمندیانو تقریبا 12 پاچایان چې موږ یادونه کوای شو امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شېر علي خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دي. همدارنګه نادرشاه، ظاهرشاه او داود خان د هغه خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند